وکړي چې زموږ د ارمان پوره کړي. محمد قاسم زوک بیا له هلمند ولایت خلی کلی په نږدې وخت کې به کوم تړون ونشي، ځکه چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو څخه ډډه کړې، نو سوله به څنګه وشي؟ دا استاسې یوازې څو پیغامونه چې د افغان بیسیمه تسواتله شمېرې له لارې مو راستولي او پیغامونه مو زخ زیات راستولي، خو وخت ورته نه لرو. کور مو ودان، په نورو پروګرامونو کې حتما درته خبرو. اوس دوه اونیزې خپرونې د ازادي راډیو خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتېرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول خاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، په پیل کې خراغلا سره وایو که دا راته وایي چې پاتېر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي، مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک، ملکی وګړي، هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوې مداخله نه لري، هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,346 تنه ملکي خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، متاسفانه د دغه بدبخت جګړې قرباني شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوي، موږ ته ثابت شوي دي. امکان دې شته چې د ملکي تلفات او اندازه په دغه تیرو کلونو کې لدی څخه هم لوړ وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریکې کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ چړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,232 تنه مړه شوي دي او 8,103 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی، او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي، د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی. او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي، خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1990 کال کې، تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 60% ډېروالی پکې راغلی، هغه سویل لویدیز زون دی چې قندهار، هلمند، اروزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره، همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنی همیشه دا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړي، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حمله دي 19.9% کې ځمکنۍ جګړې او 14.55% کې راکټي بریدونه او 8.5% کې د سړک د غاړې ماینونه او 8.5% کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډېره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډېر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د درېیمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وای. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاس ته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانګ، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افراد و که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کیږي.
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي، د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني، په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خاصر ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بینالمللي سطحه د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول، دا جنگی جرم دی. او دا او د ته د رسیدګۍ لپاره مختلف میکانیزمونه دي، د هغو جمله څخه که موږ یادواري وکړو: اول، خپله دولتونه د مکلفیت لري، څوک چې دغه قوانین، نړیوال بشرپال قوانین، د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي، هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې لا ازادي رادیو څخه مو اوریده تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لمن نسخه څلور پنځه زره کاله په خوا کې ستنتار وړل کېدل د سمال راوي څنډې په پوري او په بره مسه د الکموري
اس په ګوډه کې شور ما شور شو د سمال راوي څنډې په پوري په پوري مکړې د هلک مور
ننجلې دا ورکړې د سمال اڅډول او لکوم شیان څخه جوړېږي.
غنم چې ورته چوي د رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چا چوام چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخی گیدی هر چاتی
دب د جن دل را جانا نه د سمان را و سند په پور ته مور مکړه د هلک مور
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلې ده. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هغه پایل څخه نارینه دی ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار